پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم د آزادۍ رادیو د غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ساسو کوربه یم. پرونه نیم ساعته خبری مجله کې به واوري چې ولسمشر اشرف غنی نن د آسیا د زړه هیوادونو په غونډه کې یو ځل بیا د انتخاباتو له لارې د واک پر لیږد ټینګار وکړ. نور مطالب هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې احمد شیبار چمتو کړي.
د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان ولسمشر د سولې لپاره پر داسې اوربند ټینګار وکړ چې نړیوالې تصمیم کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل ترکی سیال سره د افغان سولې د راتلونکو پړاوونو په اړه خبرې وکړې، او چین د هانګ کانګ د انتخاباتو لپاره نوی سیستم وړاندې کړ. د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا د واک د لیش لپاره پر انتخاباتو ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی نن د استانبول پروسې په نهم کنفرانس کې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې دا هم وویل چې د دې ټاکنو څارنه دې په نړیواله کچه وشي. ښاغلی غنی زیاته کړه چې د اوربند څارنه دې هم نړیوال وکړي، او کله چې افغانان د سولې یوه توافق ته رسیږي دا به د لویې جرګې له لورې تایید شي. د استانبول پروسې د نهم کنفرانس نن دوهمه او وروستۍ ورځ ده، او تمه ده چې تر دې وروسته په ترکیه کې د افغانستان د سولې په خاطر غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې تمه ده چې د افغانستان د دولت او طالبانو د استازو سربیره د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادو استازي ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای له خپل ترکی سیال سره د سولې مذاکرو پر موضوع خبرې وکړې. محمد حنیف اتمر نن په یو ټویټ کې ویلي په تاجکستان کې له مولود چاو شغلو سره خبرې د آسیا زړه کنفرانس پر نتیجو او د سولې د مذاکرو د بل پړاو پر چمتووالي راڅرخېدې. ښاغلی اتمر له ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره یو ځای د آسیا زړه هیوادونو یا د استانبول د پروسې په نهم کنفرانس کې د ګډون لپاره دوشنبه ته تللی دی. د پکتیا د مرکز ګردیز د څلورمې امنیتي حوزې په سیمه کې د برید پر مهال درې تنه وژل شوي دي. د پکتیا د پولیسو ویاند محمد لال امیری ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل.
او سهار 9 بجې شاوخوا د پکتیا په مرکز ګردیز د څلورمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د وسلوال د لورې څخه وځل کې برید رامنځته شوی، چې په ډېر خوشنۍ سره باید ووایو چې یو تن مو د څلورمې امنیتي حوزې کارمند ده، همدارنګه یو تن اشپز او یو تن شخصي ډرایور چې د دوی همدغه ټکسي چلوونکی دي، څو درې سره په شهادت رسېدلي.
امیری زیاته کړه چې برید کوونکي له سیمې تښتېدلي دي او امنیتي ځواکونه د هغوی د موندلو په لټه کې دي. چین د هانګ کانګ د انتخاباتو لپاره نوی سیستم وړاندې کړی چې له دې سره به پیکینګ نور هم پر هانګ کانګ خپل کنټرول سخت کړي. د چین دولتي رسنۍ نن خبر ورکړ چې د چین د خلکو کانګرس کمیټې په غوڅ اکثریت ولایحه تصویب کړه چې له مخې د هانګ کانګ په اساسي قانون کې تعدیلات راځي. دا لایحه بیا وروسته ولسمشر شی جین پینګ لاسلیک کړه. د هانګ کانګ اساسي قانون په 1990 کال کې هغه وخت چې بریتانیا د دې سیمې له واکمنۍ لاس واخیست تصویب شو. په دې قانون کې د چین دننه هانګ کانګ ته ازادۍ ورکړل شوې دي. د هغو انتخاباتو له لارې چې مستقیم نه وو او په کې هیڅ مخالف ګډون نه و کړی، د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د نوي سنا د غړي په توګه وټاکل شو. د منځنۍ آسیا په دغه منځوي هیواد کې دولتي رسنیو چې بشپړې تر څارنې لاندې دي خبر ورکړ چې بردی محمدوف د دوشنبه د ورځې په ټاکنو کې سل په سلو کې رایې خپلې کړې او د مشرانو جرګې د غړي په توګه وټاکل شو. وروسته تر دې چې په سپتمبر کې په ترکمنستان کې په اساسي قانون کې تعدیلات رامنځته شول، دا د پارلمان لپاره لومړۍ ټاکنې وې. حکومتي رسنیو خبر ورکړ چې د 48 څوکیو لپاره 112 کسانو ځانونه کاندید کړي وو. ارمنستان د کوواکس پروګرام له لارې د کورونا وایرس ضد د واکسین استرازینیکا 4000 ډوز ترلاسه کړل. ارمنستان د کورونا وایرس له درېمې څپې سره مخامخ دی چې د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون په وینا په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر پکې 190000 او په دې وایرس د مړیو شمیر پکې 3400 ته رسېدلی دی. استرازینیکا واکسین چې په څه باندې 70 هیوادونو کې لګولو ته اجازه ورکړل شوې، د کوواکس په نوم د پروګرام د لارې هیوادونو ته ورکول کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان دغه راز د واکسین او خوندیتوب نړیوال اتحاد د کوواکس پروګرام ملاتړ کوي. په پام کې ده د دې پروګرام په مرسته د روان میلادي کال تر پایه بېوزلو هیوادونو ته د کورونا وایرس 2 میلیارد ډوزه واکسین برابر شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او یو لوړ رتبه روغتیایي چارواکي په بیړه د محدودیتونو د کمولو په اړه خبرداری ورکړ. که څه هم په امریکا کې د واکسین کمپاین ګړندی شوی، خو د کورونا وایرس نوې څپې اندېښنې ولاړې کړې دي. ولسمشر جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل چې د اپریل میاشتې تر 19 به 90% پوخ عمره کسانو ته واکسین رسېدلی وي. تر اوسه تر 3 میلیونه وګړیو د کورونا ضد واکسین لږ تر لږه یوه ستن لګولې ده. تر دې مخکې د ناروغیو د کنټرول او وقایې د مرکز مشر راشل والنسکي ویلي وو دا چې ځینو ایالتونو د کورونا وایرس له کبله لګول شوي محدودیتونه لرې کړي داسې احساسوي چې سختې ورځې به په مخ کې وي. تېره اونۍ په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو اندازه 10% زیاته شوې، خو لا هم په ورځ کې د 6000 کسانو اخته کېدل دومره لوړ شمیر نه دی، ځکه چې په جنوري میاشت کې د ورځې په اوسط ډول 2 لک کسان په دې وایرس د امریکا په متحده ایالتونو کې اخته کېدل.
لازده رادیو غرمنی خبری مجله اوری رسره اوسه قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکه خبرو. ولسمشر اشرف غنی نن د استانبول د پروسې په غونډه کې ټینګار وکړ چې د واک لیږ دیوازې د انتخاباتو له لارې ممکن دی. د افغانستان په 2 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین پیل شوی. د کندوز خلک د مخابراتي شبکو له ټیټ کیفیت څخه شکایتونه لري.
له مرکزی حکومت څخه هم دا زموږ غوښتنه ده چې د کندوزانو دغه ستونزو ته باید رسیدګي وکړي، دغه د مخابراتي شبکو کیفیت لږ لوړ کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان او چینایي کارپوهان وایي کرونا وایرس ښایي له آسمان څکالي څخه انسان ته انتقال شوی وي. په 2 نیمه کې 15 دقیقې اونیز بحث خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ریاضي ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړي راپور اورېدو ته. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د سولې د بهیر د راتلونکو پړاوونو د پرمختګ لپاره طالبان باید اوربند وکړي. ښاغلي غنی د آسیا د زړه یا د استانبول د پروسې کنفرانس ته د وینا پر مهال له طالبانو سره د هرې موضوع په اړه خبرو ته چمتووالی وښود، خو د اوربند په اړه یې د نړیوال تضمین غوښتنه وکړه. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په عین حال کې وایي چې د افغانستان شخړه پوځي حل لار نه لري، خو دا ټینګار کوي چې د داسې سیاسي حل لپاره باید هڅه وشي چې د ټولو افغانانو په ګټه وي. د استانبول د پروسې غونډه نن د 2 ورځې لپاره د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې روانه ده او تمه ده چې د نن ورځې په اوږدو کې به ګډونوال هیوادونه یو پریکړه لیک هم خپور کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د آسیا د استانبول کانفرانس دویمه ورځ لا هم روانه ده. دې کانفرانس ته په وینا کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ځل بیا د ټاکنو له لارې د واک په لیک د ټینګار وکړ. جمهور رئیس غنی وویل د افغانستان خلک سوله غواړي، خو داسې سوله چې وینه تویدل د تل لپاره ودروي. د افغانستان جمهور رئیس د سولې خبرو د راتلونکو پړاوونو د پرمختګ لپاره د طالبان وغوښتل چې اوربند وکړي، او دوی چمتو دي چې له اوربند وروسته په هر ډول موضوع له دې ډلې سره خبرو میشته کیږي. د افغانستان جمهور رئیس د افغانستان د سولې بهیر په 3 پړاوونو پورې محدود کړه. ویل د سولې داسې هوکړه باید وشي چې لویه جرګه یې تایید کړي، دویم اوربند چې ټول نړیوال تضمین ولري او تر پای ترې څارنه وشي، او د افغانستان د اساسي قانون په نظر کې نیولو سره ټاکنې چې دې هم نړیوال څارنه وکړي. د افغانستان جمهور رئیس د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمې او نړۍ هیوادونو همکاري هم مهمه وبلله، او هیله یې وکړه چې د سولې په اړه اوسنی اجماع به افغانستان سره سولې ته د رسیدو په برخه کې همکاري وکړي. ښاغلی غنی د افغانستان اقتصادي ارزښت ته هم اشاره وکړه، او دا هیواد یې د آسیا څلور لارې وباله چې د سیمې هیوادونو په اقتصادي خوځښت کې مهم رول لري. هغه د افغانستان د کاسا زر ټاپي او یو شمېر نورو پروژو ته اشاره درلوده. وی ویل چې د هیواد اوس دا ثابته کړې چې نه یوازې د آسیا د وصل بلکې د اروپا سره د آسیا د نښېدو خلار ده. ورته وخت کې د تاجکستان جمهور رئیس هم دې غونډې ته په پیل کې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ملاتړ وکړ. امام علی رحمان وویل هیواد د افغانستان د وضعیت په اړه بې پروا نه دی او تلې د دې هیواد د ثبات لپاره غږ پورته کړی دی. د تاجکستان جمهور رئیس په افغانستان کې سوله په ټوله سیمه کې د ثبات لپاره مهمه وبلله او په دې برخه کې د سیمې هیوادونو سربیره د نړۍ له هیوادونو د همکارۍ غوښتنه وکړه. هغه زیاده کړه د افغانستان قضیه سیمه ییز او نړیوال ابعاد لري او دا شخړه باید د سیاسي لارې حل شي. ښاغلی رحمان وویل
موږ د افغانستان د نن ورځې ستونزو حل د سیاسي او ډیپلوماتیکو هڅو څخه په ګټه اخیستو او د معاصرو لارو په نظر کې نیولو چې ټولنیز او اقتصادي پرمختګونو ته زمینه برابره کړي ګورو. موږ پر دې اند یو چې په دې خبرو کې باید د ټول هیواد د خلکو ګټې په پام کې ونیول شي او برخلیک یې له ټولو وړاندې خپل افغانان وټاکي.
امام علی رحمان هم د افغانستان جیو پولیټیک ارزښت ته اشاره وویل. افغانستان د اسیا څلور لارې دی او کولای شي د سیمې هیوادونو په اقتصادي پرمختګ کې مرسته وکړي. تکل په دې غونډه کې د افغانستان د ګاونډیانو سربیره په سیمه کې مهمو هیوادونو لکه ترکیه، جاپان، عربستان، قطر، متحده عربي امارات او د ډیرو مهمو سازمانونو او ادارو استازو ګډون کړی چې ځینو یې وینا وکړه او ځینې نورې بیا د وینا په حال کې دي. تمره د اسیا زړه استانبول پر اوسې غونډې په پای کې د ټولو لخوا یو ګډه اعلامیه هم چې پرون چمتو شوې ده نن خپره شي او په دې ډول باندې لدی روسیا په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې روانو خبرو او همدا ډول د افغانستان د اقتصادي اهمیت په اړه کې مهم موضوعات نغښتي وسی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان په 2 ولایتونو کې پرون د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان ضد واکسین د تطبیق کمپاین پیل شو. د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 4.5 میاشتو کې له 2.5 تر 3 میلیونو پورې افغان ماشومان له دې واکسین څخه بې برخې پاتې شوي دي. دا وزارت د سږني میلادي کال له پیله د ګوزان د دوهم ډول د پیښو د ثبت خبره هم کوي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
داود خان نومیږي. نه 50 کلن دی. دای د شپږو اولادونو پلار دی. کوچنۍ لورې شریفه په پولیو اخته سوې ده. داود خان وایي چې دوی د خوست په یو لرې پرته ولسوالۍ سپیره کې اوسېږي چیرې چې د دې ولسوالۍ اکثره سیمې د طالبانو تر ولکې لاندې دي او روغتیایي اسانتیاوو ته په اسانه لاسرسی نه لري. داود خان د خپل لور دې حالت ته اندېښمن دی. دا په داسې حال کې ده چې نن د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خپلو نړیوالو مرستندویو ادارو او د خصوصي سکتور په همکارۍ په هیواد کې د پولیو ضد واکسین د تطبیقولو کمپاین پیل کړ. د دغه وزارت سرپرست وحید مجروح د دوشنبه په ورځ په کابل کې په دې اړه جوړې سوې یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې دا کمپاین به په 2 ولایتونو کې پلی سي او په خبره یې پاتې 2 ولایتونو ته د نامنویو له امله دغه واکسین نسي رسېدلی.
د پولیو د لمنځوړلو کمپاین د افغانستان په 2 ولایتونو کې د خپلو ملي او نړیوالو شریکانو په مرسته پیلو. په ظاهر کې د پولیو د محلول یو څاڅکی اچول د دغو ماشومانو په خوله کې دی، خو په دې اړه د یوې وړې بېغورۍ پایله به په راتلونکو کلونو کې د یو فلج نسل، یوه ګوزن وهلې کورنۍ او کشر وي. هر کال په هیواد کې د دغو کمپاینونو په ترڅ کې میلیونونه ډالر لګول کیږي.
ښاغلی مجروح د 2000 میلادي کال له پیل تر دې دمه د نامنویو کورونا وایروس د خپرېدو او د ده په خبره د طالبانو له لورې د کور په کور واکسین رسولو نه اجازې له امله د پولیو 2 ډولونو وایروس باندې د 364 افغان ماشومانو د اخته کېدو خبره کوي او وایي چې له 2.5 تر 3 میلیونو ماشومانو ته د ګوزان ضد واکسین نه دی رسېدلی. ښاغلی مجروح وایي د 2000 کال له پیل تر دې دمه 45 د ګوزان لومړی ډول او 300 دا دغه وایروس دویم ډول مثبت پیش ثبت سوی دی چې په خبرې د پاکستان له لوري افغانستان ته انتقال سوی دی. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایروس ته او لا دې عمله هر کال د زیاتو ماشومانو د فلجېدو خبر نه خپرېږي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست وحید مجروح دا ونه ویل چې دا اوسنی کمپاین په ترڅ کې به څومره ماشومان له دغه واکسین برخمن کیږي، خو په 2000 کال کې په وروستیو میاشت میاشتو کې د ترسره سوی کمپاین کې 9.5 میلیونه ماشومانو ته د دغه واکسین د رسیدو خبره سوی وه. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین د هیواد په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه رسېدلو یو لامل د طالبانو له لورې د کور په کور واکسین د تطبیق اجازه نه ورکول بولي. طالبان هم مني چې د جګړو له امله د دغې پروسې یوه برخه ټکنۍ سوې. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کمپاین پر مهال د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د دوی پر ضد استخباراتي ګټه اخیستل کېده او په خبره یې له دې امله کور په کور د واکسین اجازه نه ورکول کېږي.
د ازادي راډیو خبری مجله او قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شپه اقتصادي خبرونه.
د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په بیلابیلو برخو کې 15 تفاهم لیکونه لاسلیک شول. دغه تفاهم لیکونه د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان په حضور کې لاسلیک شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د نورو برخو ترڅنګ په سوداګریزو، ترانسپورټي، ترانزیټي، انرژي او سوداګریزو چارو پراختیا په برخه کې هم دوه اړخیز هوکړه لیکونه لاسلیک شوې دي. د آسیا زړه د استنبول پروسی کنفرانس نن دویمه ورځ ده. تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان د نن ورځې خبرو پر مهال افغانستان د آسیا، اروپا او امریکا اقتصادي خوځښت په برخه کې مهمه سیمه وبلله او په دې برخه کې خپل هیواد له هڅو یادونه وکړه. ښاغلي رحمان له افغانستان سره په امنیتي، اقتصادي، سیاسي، ترانسپورټ، ترانزیت او زده کړو برخه کې هم د همغږۍ او همکاریو د زیاتېدو یادونه وکړه. د افغانستان د کرنې وزیر د کندهار د کرنیزو شرکتونو له چارواکو او یو شمېر سوداګرو سره پر شته فرصتونو او ننګونو خبرې اترې وکړې. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیدنه کې پانګوالو د کرنې له وزیر څخه د تازه او وچ میوو د تولید او بازار موندنې لپاره د زمینې برابرولو، د سړو خونو او میوو زیرمو زیاتوالي، د ګمرکي لګښتونو کموالي، په لویو لارو کې د سوداګریزو ستونزو د هواري غوښتنه وکړه. نوموړي وویل چې د کرنې وزیر انور الحق احدی په دغه غونډه کې د سوداګرو او کرنیزو شرکتونو د ستونزو د هواري ترڅنګ د غراز ویل چې د سباندې 450 میلیونه افغانۍ په لګښت د کرنې وزارت لخوا په کندهار کې پرختی پروژې پلي شوي او روان کال د دغو پروژو شمیر زیاتېږي او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 105 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.2 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3.92 افغانۍ.
لازادای رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري ورزو نړیوالو مسایلو ته. د روغتیا د نړیوال سازمان او چینایي کارپوهانو یو ګډه څېړنه ښیي چې کورونا وایرس ښایي له اسمان څخه یا خفاش څخه انسان ته انتقال شوی وي. دا راپور چې ګڼو رسنیو یې جزئیات لیدلي دي د کووید 19 د خپرېدو د اصلي ځای په اړه څه نه وایي. د کووید 19 لومړۍ پیښې د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې ثبت شوې وي. صفی الله ستانکزای په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په اساس نور جزئیات اوروي.
د روغتیا نړیوال سازمان او چینایي کارپوهانو ګډ راپور هغه وړاندوینې سمې ثابت کړي چې ویل کېدل کرونا د اسمانسکالی یا خفاش له لارې انسانانو ته انتقال شوی. د روغتیا نړیوال سازمان او چینایي کارپوهانو ګډ راپور نن رسما خپور شوی ښیي چې ډیر احتمال شته کرونا په اصل کې له اسمانسکالی یا خفاشه انسانانو ته انتقال شوی وي، ښایي مستقیما یا هم د نورو ژویو له لارې. دغه ګډ راپور لدی چې د کرونا د اصلي ځای په اړه څه نه دی ویلي ګڼ شکونه راولاړ کړي او هم امریکایي چارواکو پرې بې باوري ښودلې چې چینایي چارواکو به لاسوهنه پکې کړې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي د ریپورت د میتود او دا چې څنګه جوړ شوی دوی ته جدي اندېښنې پیدا کړي او دا حقیقت چې بیجنګ ظاهرا د ریپورت په لیکلو کې مرسته کړې ده. د امریکا د ساري ناروغیو لوړ پوړی متخصص ډاکټر انتونی فوچی بیا وایي مخکې له دې چې د روغتیا نړیوال سازمان او چینایي کارپوهانو د ریپورت د باورمندۍ په اړه پریکړه وکړي غواړي لومړی لاس او خام معلومات خپله وګوري. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدرس ادهانم گبریسیس بیا د ریپورت تر رسمي خبراوي مخکې ویلي د کرونا وبا د اصلي ځای یا ټاټوبي په اړه فرضیې آزادې دي، ځکه لا زیاتې څېړنې ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او چینایي کارپوهانو دغه ګډ راپور د وحشي پشیو، پنګولین او مګو په څیر له ځینو نورو ژویو هم د کرونا د انتقال اټکلونه نه دي رد کړي. په انسانانو کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې د 2019 کال په ډسمبر کې د چین په ووهان کې ثبت شوې. د روغتیا نړیوال سازمان دا راپور بیا وایي د ووهان د ژویو د خرڅلاو د مارکیټ رول لا نه دی روښانه. د ژویو په دې مارکیټ باندې چې وروسته تړل شوی و، د کرونا د خپرېدو د یوې اصلي منبع په توګه شک کېده، ځکه ګڼ هغه ژوي پکې خرڅېدل چې د کرونا د پخوانیو ډولونو په انتقال کې ښکېل بلل شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان او چینایي کارپوهانو دا راپور د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ او نورو خلکو هغه ادعاوې چې ویلي کرونا ویروس د چین د ووهان له یو لابراتوار خپور شوی ډېرې ناسمې اټکل کړي. دغه راپور د چین حکومت هغه وړاندوینه هم چې ویلي ویروس په اصل کې له چین نه دی خپور شوی، بلکې په کنګل شویو خوړو کې چین ته وارد شوی ممکنه بللې، خو ویلي دي ښایي ډېر داسې څه به نه وي. د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول ادارې مخکې د کولډ چین یا سړې کړۍ هغه فرضیه رد کړې وه چې د چین لخوا د څېړنو د سیاسي کولو د هڅو په اړه ادعا کېده. چین په دې ګرم بلل شوی و چې هڅه کوي د ویروس اصلي ځای له دغه هیواد بهر وښیي. کرونا ویروس سره له دې چې د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې واکسین روان دی، د رسمي شمیرو له مخې د 2019 کال له ډسمبر تر اوسه څه باندې 128 میلیونه کسان ناروغه کړي، له دې ډلې نږدې 28 لکه کسان مړه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کندوز کې له نږدې 15 کلونو راهیسې د شپې لخوا مخابراتي شبکې کار نه کوي، خو اوس د ورځې لخوا هم په مخابراتي شبکو او انټرنیټي خدماتو کې ستونزې زیاتې شوې دي. د ستونزې د خلکو ورځنۍ چارې چې له ټلیفون او انټرنیټ سره تړلې دي له ځنډ او خنډ سره مخامخ کړي.
کندوزیان د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د بندېدو له ستونزې سره له پخوا مخ وو، خو په وروستیو کې د ورځې لخوا هم دلته د مخابراتي شبکو او د انټرنیټ پرچاوي زیاتې شوې دي. دې چارې د دولت ګڼ اوسیدونکي په ځانګړې توګه هغوی چې کارونه یې له انټرنیټ او تلیفون سره تړلي له ستونزو سره مخ کړي. په کندوز کې د یوې خصوصي رسنۍ خبریال اسماعیل آشنا په دې اړه وایي
چې څنګه پوهیږي اوس دا ورځ د ټکنالوژۍ د کمپیوټر ده، د ټلیفون ده، د انټرنیټ ده. موږ دلته د دوی د انټرنیټي خدمتونه نور په تنګ راغلي یو، یعنی حتی سه موږ هیڅ د ورځې لخوا له دې نه حتی استفاده سمه نسو کولی. که سلام یې ده که هره مخابرات شبکه ده.
د کندوز یو شمېر اوسیدونکي وایي حکومت د مخابراتي شبکو له پیرودونکو 10% مالیه اخلي، خو د ښه خدمتونو وړاندې کولو لپاره پر خصوصي مخابراتي شبکو فشار نه راوړي. د دوی په وینا همدا چاره د دې سبب شوی چې د خصوصي مخابراتي شبکو د کار کیفیت د ښه کېدو پر ځای خراب شي. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی سید ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د مخابراتي شبکې دومره ضعیف شوي دي چې نشو کولی چاته په اسانۍ سره یو زنګ ووهو. انټرنیټ هم همدغسې. زه حیران پاتې یم چې حکومت دغه 10% مالیه اخلي، ولې دغه تتخویه نه ورکوي؟ ولې دغه د خلک د دې جنجال خلاصوي نه شي چې په اسانۍ سره وکولی شي تماس ونی شي د خپلوانو سره په اسانۍ سره وکولی شي چې انټرنیټ در استفاده وکړي؟
دوی د حکومت له اړوندې ادارو غواړي چې د کندوز خلکو ته د 40% مخابراتي خدمتونو د برابرولو په برخه کې اقدامات وکړي او د خلکو دا ستونزه دې هواره کړي. د کندوز یو بل اوسیدونکی ایمل منګل وایي خلک اړ دي چې خپلو خپلوانو سره د مخابراتي شبکو له لارې اړیکه ونیسي او د دوی دې اړتیا ته پاملرنه مهمه ده.
په هر کور باندې یو کس مسافر دی، لا محاله پردي ملک کې اولاد غواړي دغه سره انټرنیټي خبرې وکړي، خو هماغه مشکل نه حل کیږي. له مرکزي حکومت څخه هم دا زموږ غوښتنه ده چې د کندوزیانو دغه ستونزو ته باید رسیدګي وکړي، دغه د مخابراتي شبکو کیفیت لږ لوړ کړي.
خو د کندوز سیمه ییز چارواکي بیا وایي د کندوز د علي آباد ولسوالۍ د شنې تپې په سیمه کې د نوري فایبر پرې شوی کیبل بیرته ترمیم شوی چې ورسره به شته د مخابراتي شبکو د فعالیت ځینې ستونزې هوارې شي. د کندوز دیوالي ویاند عصمت الله مرادي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې کوشش کوو چې مخابراتي شبکې فعالیتونه څلور شاته توګه ټولې شبکې فعالیت وکړي. موږ د مخابرات وزارت همداشان د اطراح ادارې سره د موضوع شریکه کړې ده، انشاءالله چې له ممکنه لارو به دغه مشکل ته رسیدګي کړي.
هڅه مو کړه چې په دې اړه په کندز کې د مخابراتي شبکو د چارواکو نظر هم را واخلو، خو په دې اړه څوک خبرو کولو ته حاضر نه شول. یو شمیر خلک په داسې حال کې په دې ولایت کې د ورځې لخوا د مخابراتي شبکو او د انټرنټ د خدمتونو خرابوالي له کبله انتقادونه کوي چې په کندز ولایت کې له 15 کلونو راهیسې د شپې لخوا مخابراتي شبکې خپل فعالیت بندوي.
ولې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د اسلامي امارات له احتمال سره مخالفت کوي؟
د دې تر ټولو منفي بودې دا دی چې یو ډېره بده سابقه لري چې په هغه وخت کې د افغانانو پرته نړیوالو هم پرته له دوو هیوادو په رسمیت نه پیژندلی.
په دې اړه بحثونه به په دوهم نیمایي کې په 15 دقیقې 19 پروګرام کې واورئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له وو د مخام تر او و ورځې دونه خبريږي. د مخام په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له وو د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د مخام تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو ځان خبر کړئ. اوس هم قدرمنو اوریدونکو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه.
مسیر ورځپاڼې لیکلي امریکا په دوه دلایلو له افغانستان څخه د خپل ځواکونو په وتلو کې ځنډ کوي. لومړی دا چې په بین الافغاني خبرو کې پرمختګ نه دی شوی او امریکایي چارواکي ویره لري چې د دوی د ځواکونو وتل به افغانستان د خونړیو جګړو لوري ته بوزي او خې هغه سي بدلونونه پکې راشي چې بیا دوی ته په سرخوږي واوړي. دویمه مسله چې لیکوال پرې تمرکز کړی هغه دا چې د امریکا او ناټو ترمنځ د ټرمپ د واکمنۍ پر مهال په دې اړه همغږي نه وه. اوس چې بایدن راغلی غواړي هر څه له ناټو سره په همغږۍ او ګډه وکړي، نو ځکه وتل به څو میاشتې نور هم وځنډېږي. د لیکوال په خبره امریکا په دې اړه له طالبانو سره خبرې کوي او خي د دې چارې د منلو لپاره طالبانو ته ځینې امتیازات هم ورکړي. خو ورځپاڼې ټینګار کړی که د طالبانو او امریکا ترمنځ د ځواکونو د وتلو او یا په وتلو کې د ځنډ په اړه هوکړه ونه شي، د ترکیې غونډه به ناکامه شي او طالبان به تمایل ونه لري چې بین الافغاني توافق وشي. هشتسو ورځپاڼې د طالبانو په نوې غوښتنې تمرکز کړی. لیکلي په داسې حال کې چې د استانبول ناستې لپاره تیاری په بشپړېدو دی، طالبانو یو لنجمنه طرحه مطرح کړي چې باید دغه ناسته له روژې وروسته ترسره شي. د لیکوال په خبره طالبانو د استانبول غونډې د مهالویش ټاکلو په اړه خورا په ځیرکانه او هوښیارۍ وړاندیز کړی او دوی غواړي هغه مهال د استانبول غونډې ته ورشي چې له امریکا سره د شوي توافق په اساس د مې په میاشت کې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي وي. ورځپاڼې په وینا کې د استانبول نیټه د طالبانو غوښتنې په اساس وځنډېږي، نو په دغه ناسته کې به د طالبانو ګډون حتمي شي. خو که چیرې بهرني سرتېري د مې په لومړۍ نیټه له افغانستان څخه ونه وځي، نو طالبان به د اعتراض په ډول د استانبول په غونډه کې له ګډون څخه انکار وکړي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د آسیا زړه کانفرنس د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته اشاره کړې. لیکلي د دې پروسې موخه د سولې لپاره اجماع ده او ولسمشر غني هم په دې غونډه کې د افغان حکومت پلاوي په مشرۍ ګډون کړی. وړاندې راغلي دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره هڅې تر بل هر وخت ډېرې شوې او نړیواله ټولنه هم په دې اړه اجماع ته رسیدلې ده. د لیکوال په خبره سره له دې چې د افغان سولې لپاره سیمه ییزه اجماع هم موجوده ده، خو اړتیا ده چې دا اجماع پیاوړې شي، ځکه په خبره د افغانستان یو شمېر ګاونډیان او د سیمې یو شمېر هیوادونه لا هم د افغانستان سوله او ثبات ګواښي او د دې لپاره یې د ترهګرۍ ملاتړ غوره کړی.
ازادي راډیو اوري چې د اف ام په 10.5 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې خپریږي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی. لیدلی او لوستلی سی. ازادی رادیو ټکی کام.
دولس بجې او دیرش دقیقې دی. پام وکړئ لنډو خبرونو ته چې احمد شیبری اوروي.
ناپیژانده وسلوالو نن د جلال آباد په ښار کې درې تنه واکسیناتورانی وژلې دي. یوې حکومتي سرچینې چې د نوم له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې دا درې مېرمنې د نامعلومو وسلوالو له لورې د ښار په څلورمې ناحیې مجبور آباد او د اوومې ناحیې په لال قاسم آغا سیمو کې په دوو جلا پیښو کې وژل شوي دي. د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا د واک د لیږد لپاره پر انتخاباتو ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی نن د استانبول پروسې په نام کانفرنس کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې دا هم وویل چې د دې ټاکنو څارنه دي په نړیواله کچه وشي. ښاغلی غنی زیاته کړه چې د اوربند څارنه دي هم نړیوال وکړي او کله چې افغانان د سولې یو توافق ته رسیږي دا به د لوی جرګې له لوري تایید شي. د ایران دولتي تلویزیون د یو چارواکي په وینا چې نوم یې وانخیست خبر ورکړ چې تهران به د یورانیم ولشل فیصد غنی کولو تر هغو لاسوانخلي چې د امریکا متحده ایالاتونو پر دغه هیواد لګولي بندیزونه نه وي لرې کړي. دا خبره وروسته تر دې خبره شوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو رسنیو راپور ورکړ چې واشنگتن به د ایران د اټومي پروګرام لپاره د خبرو نوی وړاندیز وکړي. چین د هانګ کانګ د انتخاباتو لپاره نوی سیستم وړاندې کړی چې له دې سره به پیکینګ نور هم پر هانګ کانګ خپل کنټرول سخت کړي. د چین دولتي رسنۍ نن خبر ورکړ چې د چین د خلکو کانګرس کمیټي په خوص اکثریت یوه لایحه تصویب کړه چې له مخې د هانګ کانګ په اساسي قانون کې تعدیلات راځي. د لایحه بیا وروسته ولسمشر شی جین پینګ لاسلیک کړه. د هغو انتخاباتو له لارې چې مستقیم نه و او په کې هیڅ مخالف ګډون نه و کړی د ترکمنستان ولسمشر قربان خولی برد محمدوف د نوي سناد غړي په توګه وټاکل شو. د منځنۍ اسیا په دغه منځوي هیواد کې دولتي رسنیو چې بشپړې تر څارنې لاندې خبر ورکړ چې برد محمدوف د دوشنبه د ورځې په ټاکنو کې سل په سلو کې رایې خپلې کړې او د مشرانو جرګې د غړي په توګه وټاکل شو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام 15 دقیقې بحث خبرېږي. خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو
دا خپلې پکتیا تمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. غوښتنه مې د لوړپوړو مقاماتو څخه دا ده چې د پکتیا مرکز ګردی څخه تر ډنډ پټان سرحده پورې غځېدلی سړک ډېر زیات خراب دی. دا سړک دې په پاخه ډول له سره جوړ شي او دا سړک دې ترانزیل شي او پاکستان ته دې په همدې سړک باندې د ویزې سیستم هم فعال شي تر څو د ټول زون ستونزه تر مرکز کابل پورې حل شي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو او اوس تاسو د ازادۍ راډیو د اونیز بحث اوریدو ته رابولم.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسفه يم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ. دوستانو، دا د یو ځل بیا د 25 دقیقې اونیز بحث وخت را رسیدلی دی. دا ځل مو غوښتل د امارتي نظام د جوړښت، ولې نړیوال د دا شان یو نظام له جوړښت سره مخالفت لري، څه ډول نظام د افغانستان په ګټه دی، په دې مسایلو له خپلو میلمنو سره وغږیږو. میلمانه مو دی د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د پوهنتون استاد سید خالد سادات. درنو میلمنو، ښه راغلاست. لومړی پښتنه به ښاغلی آزاد له تاسو څخه وکړو که راته د اماراتي نظام د جوړښت په اړه ووایي، او راته ووایي چې نړیوال ولې په افغانستان کې د دا شان یو نظام له جوړښت سره مخالفت لري.
سلامونه او درنښت. د اماراتي نظام جوړښت دا هغه کوم ساختار چې معرفي شوی دی یا حتی سویل چې معرفي کی، دا مطلق د یوې ډلې ساختار دی چې طالبان ورته ویلی شو طالبانو ساختار. د دې یو هغه تر ټولو منفي بود دا دی چې یو ډېره بده سابقه لري، چې په هغه وخت کې د افغانانو نه پرته نړیوالو هم په رسمیت پرته له دوو هیوادو په رسمیت نه پیژندلی، او هغه د دولتداري کوم ساختار چې دی په مطلق ډول، یعنی په اوسني عصر کې د خلافت په نامه یا د امارات په نامه څه نسته. د عربي هغه مطلق شاهي نظامونه دي، دغه اساسي قانون بیل دی، او هغه هم یو ډول خلافتي نظامونه نه دي. شاهي نظام یا ډیکټیټرشپ یا مثلا ټوټلټیرین یا مثلا دیموکراسي، دا هغه منل سوي تیوریان دي، یا کمیونیزم چې په نړۍ کې وسته. اما د خلافتي مسائل یا خلافتي طرز د حکومتوالۍ چې بیلابیل هیوادونه وي، پکې اسلامي هیوادونه وي، اسلامي خلافت وي، د دغه طرز یو 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 بود دغه دی منفي چې په بیک گراوند خراب وو. دویم بود دا دی چې دلته افغانان خپل افغانان ډېرې لوی ستونزې ورسره لري، دغه یو سخت اثر، او دلته یو وضاحت نشته. یعنی اسلامي امارت یعنی تر اوسه پورې هغه ډول چې یو ساختاري نمونه وړاندې شوی طالبانو لوري، هغه نه دا وړاندې شوی. فلهذا که په شاهي سیستمو تراسو په افغانستان کې شاهي نظام ته ظاهر شاله تک سره سم منځه ولاړ، او دغه نورسته که څه هم د پخوانی کمیونیزم سیستم وو، یعنی کې د اسلامي جمهوریت نوم ورکول شوی وو، لکن تر ډیره برخه پورې تر ډیره بریده په هغه هم دیموکراسي هلته نه وه، تر ډیره بریده هغه وو ډیکټیټرشپ یا دیکتاتوري وه. نو په څلوېښت کاله وروسته بیرته دغه سې یو نظام راوستل چې د خلافت طرز په نړۍ کې نشته، او بیا په مطلق ډول شاهي بڼه ولري، او یو څوک دراسي مطلق هر څه دې په خپل واک ونیسي. نو طبیعي خبره چې دغه مخالفتونه قبول کیږي، او مخالفتونه په عمومي ډول په نړیوالو یا د ملګری ملتونو د کنوینسیونو له مخه هم په دغه سې هیواد کې جنگ ځپلې هیواد کې چې څلوېښت کاله په مطلق ډول د قدرت لپاره جګړه پکې شوې ده، هغه د مجاهدینو د وخت دولتونو یا حکومتونو سره وه، یا مثلا دغه نه وروسته چې کورنۍ جګړې پیل شوې، یا که نن هم جګړه د مطلق د قدرت لپاره ده. کله چې د قدرت لپاره ده، نو قدرت هیڅکله نشي کېدلی چې په یوې ډلې غوښتنه چې هغه د خپل یو نظام تعریف کړي په بشپړه توګه توانېدلی هم نه وي چې تعریف یې کړي، چې یعنی څه ډول ساختار مازی ونوم دی چې اسلامي امارات ساختار. نو دغه سره خو مخالفتونه ځکه خول کېږي چې نړۍ دلته ښکېله ده، نړۍ د افغانستان په جګړه کې هم ښکېله وه، او نړۍ د دې څخه هم رنځ وړی دی، همې ګټه ترې کړې ده، ډېری هېوادونو په ځانګړې توګه همسایه هېوادونو. نو دغه ساختار په ټوله کې یعنی کېده چې تعریف کړو چې د یوې خاصې ډلې دولتي ساختار دی چې هغه نه ده ټول افغانانو نمائندگی، یعنی ممکن ده د لاس کې سره افغانانو نمائندگی مونږ نشي کولای، او د نړیوالو خو بالکل دغه لپاره مشروعیت کې چیرې وای. نو کله چې 15 کلن حکومت یا دولت اسلامي امارات یا طالبان اسلامي امارات تل تلاره د شل کال وړاندې، په هغه وخت کې په ټول نړۍ کې واجد بو هیوادونو د رسمیت پیژندل، یعنی هغه دولتي مشروعیت په هغه وخت کې نه وو. په لهذا هغه وخت هم د نو توانېدلې چې نو توانېدلې چې یو د هغه دولتداري یا حکومتوالي یو واقعي ساختار ولري، نن هم نه دي توانېدلې. همدا به سوي دی چې یوازې دې ته تشویل شو چې د یوې ډلې د واک منی ساختار بل تاریخ تر دې اخو ما ځکه نه سم سب کې ویلی چې دوی نه دی معرفي کړی، یعنی دوی هغه واقعي د دولتداري د نړیوالو سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د نه په افغانستان کې د ټولو اقشارو حقوق خوندي کول، د اقتصادو برخه کې، په نظامی برخه کې، په سیاسي برخه کې، په اجتماعي برخه کې، په دې کې هیڅ نه دی ویسي یوازې هغه فقهي نوم راخیستی، شرعي نوم راخیستی اسلامي امارت. نو په لهذا په د حکومتولۍ یا د دولتالۍ په چوکاټ کې دا تر اوسه پورې خورا ګونګ ساختار دی.
بل تاسو ویل خغل آزاد چې مثلا د افغانستان په اساسي قانون کې دا موضوعات نشته، ولیدل ته کله کله د اساسي قانون د تعدیل خبره هم رامنځته کیږي، نو که چیرې سره اساسي قانون تعدیلیږي مثلا نظام بدلیږي یا مشکلات چې په دې پروسې په وړاندې دی هغه به څه وي؟
ګوره نه یوازې په افغانستان کې، په ډېرو هېوادونو کې، ډېر پرمختللي هېوادونو کې په یو دوه درې لسیزو کې اساسي قانون تعدیل شوی دی. د افغانستان په اساسي قانون کې بې له شکه چې ستونزې شته. ستونزې یعنی که زه یې څو مثالونه درکړم، د افغانستان د اساسي قانون درېیم ماده په وضاحت وایي چې هېڅ هغه قانون چې هغه د اسلامي مقدساتو یا د ځانګړې توګه د نحوي فقه سره په ټکر کې وي هغه قانون نشي کېدلی. اما د افغانستان د اساسي قانون اوه ماده بېرته وایي چې ټول هغه کنوینسیونونه، نړیوال کنوینسیونونه چې افغانستان یې غړیتوب لري، هغه منل کېږي، پلي کېږي، نافذ کېږي. په هغو کې یو غړیتوب د هغه دی، د بشر د حقونو دی. دا بشر د حقونو په نړیوال قوانینو کې په 250 ماده کې دا راغلی دی چې انسانان کولی شي چې د دین ازادي ولري. نو په دې کې هغه آف تپټور ته وایي، یعنې د یوې برخې څخه افغانستان وتلی نه دی چې دغه ماده مثلا نه منو، ټول یې منلې ده. دا خو د اساسي قانون سره په ټکر کې دی. څوک نشي کولی یو مسلمان په افغانستان کې د افغانستان د اساسي قانون د نفي فقه په رڼا کې جوړ شوی دی، ټول عرفي قانون دغه په رڼا کې جوړ شوی، پرته له اهل تشیع د احوال شخصیه دغه نه پرته، یعنی څوک نشي کولی چې خپل دین بدل کړي. البته مسلمان نو دلته خو د دې نه پرته هم په اساسي قانون کې ستونزې شته. تعدیلات رامنځته کیږي د نړۍ پرمختللي هېوادونو کې، تعدیلات رامنځته کیږي. د افغانستان په دې اساسي قانون کې باید تعدیل رامنځته شي. د نن ورځې 2004 ډېر فرق دی، اما دا چې په مطلق ډول د اسلامي امارت د فرق دا بیا تعدیل نه دی، دا بیا اساسي قانون نه تعدیل کیږي. دا بیا په دې معنی چې یو بل قانون رامنځته کیږي، مطلق هغه سخته راشي. اما که تعدیل راځي اساسي قانون کې ډېر د شي هغه موضوعات چې هغه باید تعدیل شي، د شوالي د فار د لاس غنیتوب د فار قانون لا غنیسي. او په دې کې هغه ګونګ مسائل مثلا د افغانستان د ولسمشر د ماوینونو دندې هلته نه دي معلومې، یا مثلا صلاحیتونه نه دي معلوم. اما دلته په عمل کې ډېر د څه کېږي چې هغه د قانون سره په ټکر کې دي. نو دا موضوعات، دا ګونګ موضوعات باید تعدیل شي. اما دا نشي کېدلی چې تعدیل په اسلامي امارت واوري. اوس که تعدیل پکې راځي د افغانستان د سولې لپاره، نو هغه که همدغه مسله وي چې طالبانو سره سوله کېږي، د افغانستان حکومت یا دولت سوله کوي، افغان ولس سره سوله کوي، دا یو بحث دی. ګډ حکومت جوړېږي، مثلا موقت اداره راځي، دا بیل بحث دی. اما که مطلق د اسلامي امارات دپاره هغه بیا تعدیل نه دی، هغه بیا مطلق بل قانون دی. او درېیم بحث دا دی که چېرې د تعدیل مسله بېرته راځي، دا قانون د لارې د اساسي قانون له مخې بیا اساسي قانون هلته بېرته وضاحت لري. نو قانون خو بېرته بیا اساسي قانون خو بیا بېرته لویه جرګه تعدیلوي، هغه بیا بېل بحث دی. بیا د طالبانو برخه کمزوري کېږي. اما که د مصلحت مسله سي چې په افغانستان کې روان تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېښول شي، افغانستان کې دغه ناورین له منځه ولاړ شي، بیا نو یوه اجماع دو طرفه اجماع ته ضرورت دی. دا به دوی قرباني ورکول، افغان دولت باید قرباني ورکړي، طالبان باید قرباني ورکړي، نړیواله ټولنه په ګډون سره. نو بیا یو سیاسي ساختار کې اوس هم د موږ تاسو شاهدانی شو، اوسنۍ حکومت هم چې دی تدیره بریده په دې کې مصلحت ته، تدیره بریده د ډاکټر عبدالله او د ډاکټر بنی ترمنځ شراکت رامنځته شي، د قانون سره په ښکاره ډول په ټکر کې دی. اما یو مصلحت وي، سیاسي مصلحت ممکن د وخت ضرورت دا و، یا به نه و، یا هر شخصي منفیتونه چې و. نو په ټوله کې که چیرې په قانون کې تعدیل راځي، په نړیوال سټیج کې نړیوال ناستې چې راځي، په هغه کې یو شی باید په وضاحت راسي چې سیاسي تحول یو بحث، سیاسي تحول سره مثلا اوربند راتګ او دلته سیاسي تحول رامنځته کېدل، او د سیاسي تحول په جریان کې په قانون کې تعدیل راتلی شي. لکه څنګه چې په بون کانفرنس کې موقت اداره رامنځته شوه، ښاغلی کرزی راغی، د موقت ادارې مشر سو، بیا د انتقالي ادارې مشر و، په دغه جریان کې اساسي قانون هم جوړ شو، تصویب شو، توشیح شو، په هغه وخت کې تعدیل راتلی شي. افغانستان یعنی ټول افغانستان کولی شي، ټول افغانان چې سهم واخلي د قانون په جوړولو
کې،
چې سیاسي تحول نه وي راغلی، وړاندې سړی شي اوربند نه وي سوی، په څو کسانو باندې د یو لوري لس نفره شل نفره حیات وي، د بل لوري لس نفره شل نفره حیات وي، دا نشي کولی چې څلوېښت میلیونه انسانانو برخلیک دې وټاکي. نو غوره به دا وي د تعدیل لپاره ستاسو پوښتنې ته مشخص هم کړاسم په نړیوال سټیج باندې د سیاسي تحول د راتګ سره سم، د اوربند سره سم، بیا چې په واک کې د ګډون سره کوي، واک سره ویشي، یا یو موقت حکومت را منځته کیږي هر نوم چې ورکول کیږي هغه جریان کې به قانون باید تعدیل شي او په دې کې به ټول افغانان باید
تحمل مننه مننه آزاد چې به هم تاسو ته راګرځو اوس په ساده چې په ورشو خغله ساده تاسو په دې څه نظر یې په دې اړه باندې د اماراتي نظام د جوړښت په اړه او دا چې مثلا نړیوال ولې مخالفت کوي لږه شان یو نظام سره
اماراتی سسٹم خبر کو یاد امارت الفاظ میں یاد رونا کو اسلامی فقہ کی اسلامی سیاسی نظام کے دا امارت رخی دا امیر تاکیر صدر اسلام کی پا دا اسلام دا پریدول پار یا دا اسلامی نڑی دا وسط پار چکم رویو ٹاکل کے دل کم رویش ٹاکل کے دا دا امارت شکلو فرض مثال منگا دا پیغمبر اسلام دا وقت دیو خدا غسلور امیران هغه نرسته بیا دا تسلسل شو دا په مختلفو برخو باندې تقسیمېږي دا تسلسل د امیرانو ټاکل کېدل اولته د خلیفګانو ټاکل کېدل دی به کېناستل په یوځی کې به چې هر فیصله هر پریکړه وکړه او هغه به منله مثلا دا د سلورو خلیفګانو ټاکل کېدل دا په مختلفو برخو تقسیم شوی دی په مختلفو ډولو باندې تقسیم شوی دی په یو شکل نه دی دغه د امارت سلسله د امارین ځکه امیر المؤمنین چې ټاکل کیږي د مسلمانانو یو ډلګې به وو د مسلمانانو یو حرکت به وو دی به حرکت کوو د حرکت په رمسته کېدو چون زه دغه امیر به سیاسي لیډر اوسېږي دا به یو سیاسي رهبر اوسېږي نو او سیاسي مشر اوسېږي ته په کتو سره د وخت په تیرېدو سره تاسو ولې چې بیا مشکلات راځي د اسلامي تاریخ کې د امیر معاویه ته خلافت د امارت باندې جګړې رمسته کیږي او دغه جګړې یعنی په دې معنی چې د مسلمانانو دغه تعداد زیاتېږي کله چې د اسلام د اسلامي ټولنې یا اسلامي نړۍ یا د اسلامي مملکو یا په ټول کې مسلمانانو دغه تعدد رامنځته کېږي اکثریت رامنځته کېږي مصنوعي هېوادونه دارمدي دولتونه نه وو بلې په هغه وخت کې سیمې وې مثلا د خلاصوطن دغه مختلف حوزه به وه دغه سیمو ته د اسلام خپرېدل دې باید شو چې دغه د امارت ټاکل کېدل یا د امیر ټاکل کېدل دا یو بله بڼه ونیسي او ځکه چې امیر باید یوازې کوم ټاکل شي مسلمانانو ته رایه ورکړي یا مسلمانان انتخاب کړي د اسلام د سیاست پر اساس اما اوس دا ناممکنه ده اوس موږ تاسو ګورو چې څلور پنځوس درې پنځوس هېوادونه چې اسلامي دي دا څنګه کېدلی شي په یو امیر باندې یو هڅه ورسېږي چې ورسېږي
خاغله ساده ستاسو غږ یو څه نه ورته کې وسم شو بل څه وبخې کې
نو زه فکر کوم چې په اوس وخت کې د اسلامي هیوادونو په تعدد سره د اسلامي نړۍ په پراخېدو سره دا ډېر ناممکن ده چې موږ وکول شو هغه ایدیال امارات چې څنګه د خلفاو راشدین په وخت کې وي یا د هغه وروسته موږ لیدل کېده اوس وخت کې نه په افغانستان کې نه په عربي هېوادونو کې او نه په اسلامي نړۍ کې زما د نظر یان چې زه فکر کوم چې که موږ د سیاسي فکر په ترازو کې وتلو یا د سیاسي فکر په اړه نه وتلو زه فکر نه کوم دا د کامل تطبیق وسیږي اما نړیوال ځکه مخالفت کوي چې نړیوال نو ته پیږي
بله بس تاسو په نظر باندې اوس محل لپاره افغانستان لپاره څه ډول یو نظام ښه نظام کېدلی شي چې دغه د ټول سیاسي جګړه ختمه کیه او افغانستان بل اخره یو پایختي سولې ته ورسوي په داسې حال کې چې د ترکیه غونډه هم را نږدې ده او داسې ویل کیږي چې هلته به تر ډیره پرې د افغانستان د سولې او جګړې برخلیک هم معلوم شي
ستاسو د سوال په خاني سوال یو برخه پاتې شو هغه د نړیوالو مخالفت کې لري
بل
د مسلمانانو
سره
د مسلمانو غونډه کې هم تلور لوی غوډونه چې دغه کانفرنس او د مسکو د غونډې هغه اصلي لوبغاړي او هغه هم امارات راتګ زما باور ده چې څو مسلې دي یو وو دا چې د طالبانو د اوسنۍ حالت تقریبا د 2003 کال وروسته جګړه شروع کیږي تر اوسه پورې او د طالبانو په خاني اړیکې د القاعده شبکې سره د جندلا سره بیا د طالبانو زیاتره قومندانانو په دایښ باندې وو خپل هغه په شمال کې تاسو ولیدل چې د مولوی لطیف اخندزاده وو خپل هغه قومندان د دایښ او عبدالرحمن د طالبانو غټ قومندانو بیا دایښ وو خپل همدارنګه په ننګرهار کې پاتین کې دا هغه مسلې وی چې نړیوال هي ویر لري او په دې ډار کې دي چې ممکن طالبان په مرتق ډول د امارات تر چتر ورسیږي د نړیوال امنیت یو ستر غاښ په خول شي یو لوی علت ده دوی ملت ده چې خپل د
اوسنی امارات یا طالبانو د اوسنی فورم چې دوی لري دا د نړیوالو سره د تفاهم ګډه ژبه نشي رامنځته کول کېدلی. یعنی تر اوسه پورې طالبان او نړیوال سره کله تفاهم ګډه ژبه رامنځته شي په دې کې د افغانستان اوسنی سیاسي وضعیت او خصوصا د طالبانو په شتون کې بیا یو حساس وضعیت دا به د دې باعث شي چې ممکن د نړیوالو ټولنې هغه اندېښنې راپارېږي چې هغه د مخکې ما د مذهبي افراطي حلقو شتون حساب وکړو چې هغه ممکن طالبانو سره یوځای شي بالاخره د نړیوال امنیت لپاره ګواښ شي. په دې کې د مواد مخدر د کنټرول مسله ده، په دې کې د مرکزي اسیا د ذخایر مسلې دي چې ممکن په یو بله جګړه باندې واوړي او دغه افراطي حلقې د مذهبي افراطي حلقې لپاره استفاده کېدلی شي. دې ته په کتو سره زه فکر کوم چې نړیوال نه غواړي چې دغه سیمه مستقیم امارت په افغانستان کې لکه څنګه طالبان چې غواړي یا چې هغه وخت وجود درلود رامنځ شي. تاسو ویل چې اوس باید کم یو نسخه رامنځ شي. زما باور دا ده چې د افغانستان خلکو تیرو شلو کالو کې حداقل او که موږ تیر ته نظر واچوو د ډیموکراسۍ لسیزه موږ درلودله د افغانستان په تاریخ کې، نو هغې نه په استفادې باندې باید د افغانستان د خلکو د اذهان او د افغانستان د خلکو د ارادې د تمثیل پر اساس یو نظام رامنځته شي. د افغانستان خلک باید راشي او یو څه وټاکي چې ځان د کمس یو اصل ټاکي. زه فکر کوم چې په اوس وخت کې د افغانستان د خلکو لپاره تر ټولو اصلي چتر تر ټولو اصلي فناګا چې د سیاسي اکاونټ یا سیاسي ادرس کېدلی شي هغه جمهوریت دی. درسته خبر ده له جمهوریت نه په بد استفادې ممکن په افغانستان کې تیرو دولسو یا تیرو دیارلسو کالو کې خصوصا د شلو کالو کې وایو د 2001 کال نه دی خو د 2002 کال طالبان چې د منځه ځي شلم کال د مسلې روان ده د وسري جمهوریت دینه به سوی استفاده شي او سی په دې کې بعد فساد موضوع ده، په دې کې د والوریزم مسله ده، په دې کې د انتخابات اصلي اصل ممکن صدمه ولیدله. دغه شی نشته دي، اما د دې جمهوریت د جمهوری سیستم پر غوند باندې باید کار وشي او د جمهوری نظام په داخل کې به داسې اصلاحات راشي تر څو د افغانستان خلکو ته قابل د قبول وګرځي.
مننه ښاغلی سادات. ښاغلی آزاد، تاسو په څه نظر یې؟ آیا جمهوری نظام فکر کوي چې په تیرو شلو کلونو کې مثلا په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته څه ورکړل خلکو ته، او بیا هم فکر کوي چې همداسې یو نظام د افغانستان د خلکو په ګټه دی او واقعا جمهوری نظام تر سیوري لاندې به د افغانستان خلک یو دایمي سولې ته ورسیږي، او تر کومه پرې به مخالفین دغه نظام ومني؟ د سولې خبرې چې روانې دي، زه فکر کوم تر ډېره پورې هغه اختلافي ټکي چې دي همدا د نظام د سر مسله ده چې څوک اماراتي نظام غواړي او څوک په جمهوري نظام تاکید کوي.
ګوري یو د ارمانونو مسله ده. که د ارمانونو خبر وکړو نو ارمانو خدا دي چې په افغانستان کې د تیر څلوېښت کلو کې باید یو ټاکم نه وشي او د نن اوس هم یو ټاکم نه شي. یو واقعیتونه دي، ځمکني واقعیتونه بل شکه چې په تیرو شلو کلونو کې که د پرتلې مسله سي، تیر شل کلن نظام یا د جمهوریت تر نامه لاندې نظام د طالبانو د وخت نظام سره نسو پرتله کولی. همدارنګه د تریغه وړاندې چې د مجاهدینو نظام او کورنۍ جګړې کې دغه سره بیخي نسو پرتله کولی، چې هماغه کسان نن هم بیرته په وا کې دي. اما توپیر یې دا دی چې په هماغه وخت کې څه ډول واخه لګه او نن څه ډول دي، دا خو د جمهوریت هغه ښېګڼه ده، د جمهوریت ښایست دی. اما په دې کې هم هیڅ شک نشته چې جمهوریت په تیرو شلو کلونو کې و نه توانېد هغه ډول هغه فرصتونه چې و هغه اپورچونیټیز چې و خورا ډېر فرصتونه و چې هغه دې ترلاسه کړي. څو ډول چې باید څومره ګټه ترسره وای هغه ونه شول. په ځانګړې توګه به دا تیرو شپږو اوو کلو کې موږ د دې شاهدان هم یو. او بل بحث دا دی که چیرې یوازې بحث د جمهوریت وای چې جمهوریت دې پر خپل ځای پاتې شي، بیا دغه شل کلنه جګړه دې ځای ته نه رسېدله، او نړیوال هغه زبرځواکي هیوادونه چې پرون د افغانستان د امنیت شورا صلاحکار په خپله وایي که چیرې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، نو دا ویره شته چې په افغانستان کې دې کورنۍ جګړه پیل شي. دا په دې معنا چې افغانستان نن هم بهرني ځواکونو ته په فزیکي لحاظ او هم په مالي لحاظ د مرسته سخت ضرورت لري، ځکه دولت ته تر ټولو مهم موقف یا تر ټولو مهم شخص هم دا خبره کوي. نو دا په دې معنا ده چې هغه کسان چې بیرته افغانستان د افغانستان دولت ضرورت تلین، یعنی که هغه متحده ایالاتونه دي او که د ناکو هیوادونه دي، هغه هم نن دې تصمیم ته رسېدلي دي چې نه، دلته یوازې دغه ساحتات چې دی چې د مخالف لوډ لپاره طالبان دپاره د منلو نه دی، د یوازې د دې ملاتړ نه شي کولی. دا جګړه یوازې په جنگ پای ته نه رسېږي. جنگ پای ته رسېدلی خو دا شل کاله به صحیح د پردې شاته به ډېر سیاسي اهداف د سیمې د هیوادونو د خپل متحده ایالاتونو د ناټو د هیوادونو همدارنګه په دننه په حکومت کې د ډلو ډلګو او د طالبانو پاتې موقف معلوم دی، طالبانو ملاتړ هیواد معلوم دی، هغه مطلق بیل بحث دی. نو زه فکر نه کوم چې په مطلق ډول همدغه سیستم چې روان دی دا دې وتوانېږي
یاره طالبان ته څوک داخینه تر کې شیر قینات ور کول کېدای خدا خو نور الله نور دا په ډیره خبره وای دا جګړه به تر دې نه راشله د وس د پاره چې د افغانستان تاریخواله چې دا روانه جګړه په مطلق ډول نه منځ ولاړ شي او په صادقانه ډول په دې باندې بحث وسی هغه دا دی چې یو سیاسي تفاهم تر رسیدل دي د افغانستان د قضیه د حل کله په دې موږ تاسو ښه خبرې شنه طالبانو سره د افغان دولت سره چې د افغان دولت سره وای په درې ورځو کې یا دوه بیا ساتو کې موقفو کې به تغییر نه راتلی مثلا د نن درې ورځو وړاندې د امنیت شورا صلاحکار په واشنگتن د کوم پوهنتون سره په مرکه کې وایي چې افغانستان بهرني ځواکونو ته هیڅ ضرورت نه لري بلکې مالی مرسته ضرورت لري اما پرون بیا وایي چې کچېره بهرني ځواکونه وځي نو افغانستان کې د کورنۍ جګړې ویره دا هغه مسایل دي چې افغان دولت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د افغانستان د جغرافیې د افغانستان د ولس دفاع وکولی شي حقوق ورکول شي او دا یوازې د هغه مسله نه ده چې د ظرفیت مسله ده د امکاناتو مسله هم ده افغانستان امکانات نه لري بې له شکه موږ دا یو ډېر لوی کار و چې د کمال خان بند جوړ شو کمال خان بند افغانستان نه شي جوړولی یعنی موږ دومره محرومه هیواد یو د غربت په کچه باندې 2% ولس دی د غربت تر کچه په کم وضعیت کې ژوند کوي نو کله چې وضعیت داسې وي بل لوری په مطلق ډول جګړه کوي هیوادونه ملاتړ کوي نو دغه روانه دیموکراسي نشي کولای چې د افغانستان
آزاد شپ دا چې وخت کم لري فقط کړته چې وسته ترکیه غونډه مر روانه دا ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو پښتون کې مثلا د افغان حکومت او طالبان کې نیسر خبرې وکړي د نړۍ او سیمه هیوادونو د اساس په ګډون باندې باید په دغه غونډه کې څه وشي چې یو برخلیک ټانکون کې وي د افغانستان د خلکو لپاره او دلته یو دایمي سول راول یو جوړجاړې را منځ شي څه باید وشي چې په لنډوي راته وي او
دا چې باید وشي بحث نه کوو بلکې دا وایي چې تصمیم چې نیول په راتلونکي ناسته کې د استنبول په ناسته کې نړیوالو متحده ایالاتونو د سیمې هیوادونو او د ملګرو ملتونو چې په لومړي ځل باندې د افغانستان په قضیه کې په دې کچه باندې د لیګ د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې په افغانستان کې سیاسي تحول باندې بحث کیږي سیاسي تحول راتلونکی دی هر نوم شور کول کیږي که موقت حکومت کې عبوري حکومت وي چې په هغه کې دواړه لوري ټول لوري ځان وویني د یو موقت مودې لپاره دغه نو سوي بیا تاکني تر سره کیږي کا بریک کال اوسې کا تل سمیا شي ورسته وي بحث هم دغه دی چې په افغانستان کې سیاسي تحول راځي او تر څو د سیمې د اتصال معاملات شي تر څو د سیمې د هیوادونو ترمنځ انتما سازي مو سیاغه شالي هغه منفي شالي چې د ترمنځ ځوان دي هغه شالي هم باید لمنځه ولاړ شي او دلته د فرصتونو څخه استفاده وشي د سیمې د اتصال لپاره متحده ایالاتونه اړ دي چې د سیمې د هیوادونو سره تفاهم ته ورسیږي نه د طالب د افغان دولت سره طالب افغان دولت پرې قضیه کې ډېر کم رول لري بلکې د نش برابر دی دلته رول د ایا له ټولو د سیمې د هیوادونو د یو تفاهم تر رسیدونکو دی په افغانستان کې سیاسي تحول راځي او سیاسي تحول هغه که حد نوم ورکول کیږي تر اوسه پورې واضح نه دی کړه موقت حکومت کې مستقیم ډول د طالبانو سره واک پینځوس ویشل کیږي او یا هم که بل نوم ورکول کیږي
ډیر مننه
اما دغه وستنۍ کوم سیاسي هغه چې سختات شوی نظام نه درخېم البته یا د سیاسي حاکمیت درخېم په دې کې به تغیر راځي
ډیر مننه آزاد صاحب ساده صاحب پلنډو باندې فقط یو د کلر استاد نظر هم اخلو
لمړی دا چې ما مخکې ویل چې اوس وخت کې د افغانستان د اوسنی ورسره نظر کې ورسره د افغانستان خلک باید خپل اراده تمثیلي کې خپل ځان لپاره د نظام ټاکلو یا د خپل اساسي قانون تعدیل یا د نظام شکل باندې ځان د خپل ترسیم کاندي به ما خبردار ده چې فکر کوم د مسکو کانفرنس او د انقره کانفرنس او شرطونه کړه دا د یو ګډ تفاهم جوړه رامنځته کوي تر اوسه پورې یو نسخه چې باید لیک شي او هدا اقل له اوس چې طالبان ته کوم اساس ورکړ او ورکړ کوم کېږي لکه څنګه چې آزاد سي ویل هدا اقل دا بدلی په شکل دی به درو راخ کاری کې شو د موقت حکومت دا کوم څه حکومت دا وګوري په د چاپ واکړه طالبان راځي یا یو سنې حکومت موقت کې غیبل شو راځي زه فکر کوم وخت مخکې قضاوتونه دا یو خطر سره ورشي کېدل پک دوه افغانستان خلک چې اوس طالبان هدا اقل یو انتاف خره کې د غنطاف دی معنی باندې د امارات سره منور باندې یا پرې باید پوښتنه چې پنړي کله چې نړیوال دي سره امارات کله چې پاکستان دوی سره امارات هم چاغه د طالبانو د پلان حیثیت لري چې بنا فرض له هغه نه روسه په نور مسورې باندې بحث کول د فکر کومه دا له وخت مخکې خبرې دي نو زما باور دا ده چې اوس وخت کې د افغانستان د خلکو لپاره انتخاباته پرته چې هدا اقل منګه یو روغ نظام ته دغه سیاسي حکومت واک وسپارو یعنی ولې خوښ نه غلې د خبر منو وړاندې کوي چې موږ واک زه واک نه راځم زما ملګری واک نه راځي او لږه هنګام انتخابات هغه انتخابات ټول د افغانستان خلکو ته ځان وګوري راته شنو لري والدي مدیریت کې په موږ اعتماد نه لري ملګری ملتونه اماده کوي ته ولسی یو نه ماده کوي ته ولسی
بیا د لاش یو روغ حکومت ترسو یو روغ سیاسي حکومت تمنګه واکو سپارو هغه به د اساسي قانون تعدیل د نظام تشکیل په عینه زمانه کې د طالبانو د ادغام مسله طالبانو د انټیګریشن مسله د ټول مسلې باید په یو آرام فضا کې منتل شي په اوس وخت کې د موقت حکومت رامنځته کړل چې هغه یو کاواکه سیاسي وزن موږ وسیګو زما باور دی چې موږ بیا لکه د یو ملت د یو ملت سړي په شان باندې بیا یو کورنۍ جګړه پر مده کې نسو.
ډیره مننه د افغانستان د باور غورځنګ مشر ښاغلی نجیب الله آزاد او د پانتون استاد سید خالد سادات چې په دغه باس کې مول موږ سره ګډون وکړ.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رژوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګیر شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.